السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د بیګنۍ زلزلې د وژل شوو شمیر له زرو تنو واوښت. د طالبانو د حکومت اړوند بختار خبری اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبیعي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ورودانګي. د ښاغلي اخونزاده د خواخوږۍ په پیغام کې چې نن خپور شوی راغلی چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې له وزارت او اړوندو نورو ادارو او خلکو غوښتي چې هر څه ژر له ټولو امکاناتو سره د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري.
د خلکو د ژغورنې لپاره د ژغورنې او روغتیایي ټیمونه د کورنیو چارو مسؤلین د وسلوال پوز منصوبین او چارواکي د پیښې ځایونه ته رسیدلی دي. د کورنیو چارو وزارت رهبری د مولوی زین الله عابر په مشرۍ یو هیئت سیمې ته اعزام کړ او همداراز نقدي کومکونه هم سیمې ته ولېږدول شول.
د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې تیره شپه د افغانستان جنوب ختیځ سیمې ولړزولې چې خوست او پکتیکا کې یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې هم د کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي خو د مرګ ژوبله لا څه نه دي ویل شوي. د زلزلې مرکز د خوست سپیرا ولسوالۍ ښودل شوی دی. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته تایید کړې ده. او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت له سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 14 مریز کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالر په ارزښت 23,000 ټنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال پرتله به سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډېرو بزګرو د پنبې کرلو ته مخه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو واوښت.
البته زه دا ویلی سم چې ډېر کلي دي چې اوس پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه کومکي نه دي رسېدلي. ممکن دا ارقام تغییر وکړي.
پکتیکا کې دولتي روغتون تر فشار لاندې دی خو خصوصي روغتونونو او د طب محصلانو د خلکو مرستې ته دانګلي. روغتون ته ورغلی یو کس راته وایي
کسان چې ولیدل داسې یو سپین ږیری ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفره شهیدان هم ورکړي وو.
د زلزلې د ورانۍ په اړه مو د ځمکپوهنې یو کارپوه پوښتلی.
که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلې
خپله زلزله ځپلو هم د زړه غوټې راته خلاصې کړي.
1,000,000,000 افغانۍ والا کړي دغو ځپلو خلکو گزاره کړي. 1,000,000,000 افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنه د خبرونه هم تر ډیره د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو وضعیت ځانګړې شوې ده. وروستي ارقام دادی چې یوازې په پکتیکا کې لزرو ډیر کسان په دوو ولسوالیو کې د زلزلې د ټکانونو له کبله وژل شوي دي. هلته په سیمه کې د روغتون وضعیت هم کړکیچن خودل شوی دی. ویل شوی چې په ډاکټرانو باندې ګندګونه ډیره ده، زیات شمیر ټپیان ورول شوی. دا چې تازه ارقام څه دي په کابل کې چارواکو څه ویلي دي، په دې اړه به نور حال زموږ د همکار په راپور کې وورو چې د مهال سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي که اوریدونکو ته د پکتیکا او خوست د زلزلې وروستي معلومات ورکړي.
د تیرې شپې د زلزلې د مرجو په لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. تازه معلومات دا دي چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانې او برمل کې لږ تر لږه زر تنه مړي شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو دولت پورې تړلي باختر خبري اژانس کشمیری خبري کړي او ورسره یې لیکلي په زیړوک او نکی ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی، خو کره شمیره یې معلومه نه ده. خو نن له ماسپښین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت مرستیال شیخ الدین مسلم رسنیو ته وویل د تېرې شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په 4 ولسوالیو، د خوست په سپیرې ولسوالۍ او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 900 تنه مړه شوي او له 600 زیات ټپیان دي. ده وویل دا هم دقیقا نه ده چې د زلزله سیمو په هر سیمه کې څومره کسان مړه شوي دي. ښاغلی مسلم دا هم وویل چې زرګونه کورونه نړېدلي او لا هم د دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو په راویستلو بوخت دي. د پکتیکا په غیانی او برمل ولسوالیو کې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلي، خو د نړېدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوا یې طالب چارواکو اعلان کړی په زلزله کې هر یو مړ شوي تن ته به 100,000، البته کورنیو ته به 100,000 او ټپي شوي تن ته به 50,000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر ملا حبت الله هم یو پیغام کې له نړیوالو له زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته هر څه ژر د نغدي مرستو په ګډون خوراکي، روغتیايي او د البسي مرستې واستول شي. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې پر دې ویجاړونکې زلزلې خواشیني خودلی او د مرستو ډاډ یې ورکړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وضعیت له نږدې څاري او اروپایي ټولنه د بیړنیو مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
ډیره مننه زموږ همکار و چې د کابل د چارواکو په وینا یې د پکتیکا او خوست د وروستۍ زلزلې تازه جزئیات شریکول. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، د زلزلې د مرجوب له ارقام شیبه په شیبه د بدلون په حال کې دي. تازه شمیرې دا ښیي چې یوازې په پکتیکا کې په 2 ولسوالیو کې له 0 ډیر کسان وژل سوي په زلزله کې او 1500 شاوخوا نور ټپیان دي. ورځو خوست دا چې د خوست سپیره ولسوالۍ د زلزلې مرکز خودل شوی، په خوست کې وروستي ارقام څه دي؟ له غزایا زموږ خبريال نجیب الله الوخیل سټډیو ته وصل دی. الوخیل صاحب، ستړي مشي څه دي؟ له غرمي وروسته جزئیات له چارواکو سره مخابري کړي، تلفات څومره دي؟
لودین صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، سار ارقام یوازې تر 15 نفرو پورې وو. د خوست سپیره ولسوالۍ کې اوس د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او د خوست شفاخانو ته، ولایتي روغتون ته او نورو خصوصي روغتونونو ته 60 نفر زخمیان انتقال شوي دي. همدارنګه د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا زلزله چې ده سره له چې نکه کې، زړوخ کې، ګیان کې، بیرمل کې، دا ټولو ځایونو کې تلفات لري. خو زیاترین تلفات دوی وایي چې په ګیان او بیرمل کې دي، او په دا 2 ولسوالۍ کې هم بیرمل کې زیات تلفات دي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې لسګونه کلي ړنګ شوي دي، په زمن کې په سلګونو کورونه ړنګ دي او د طرفاتو شمیر 1000 نفره د دوی خبره چې 1000 نفره طرفات لري او 1500 نفره زخمیان دي. نو البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اعداد او ارقام د تغییر او تبدیل په حال کې دي.
بلې الوخیل صاحب، خوست او پکتیکا ته د مرستو رسولو چارې څنګه روانې دي؟ په ظاهره طالبان وایي چې ټیمونه یې روغتیایی او د ژغورنې سیمې ته رسیدلي دي. څه وایي ولس؟ څه وایي؟ آیا تر خاورو لاندې د باندو کسانو د ژغورنې عملیات ښه روان دي؟
هغه امکانات چې د دوی سره شته یو خپله د ساحه ډېره لرې ده، مشکل هم ده د هغوی سره خپله د خلکو سره اړیکې او ارتباطات مشکل دي، ځکه هلته مخابراتي شبکې هم پوره کار نه کوي. خو په هر ترتیب هغه امکانات چې شته ویل چې په پکتیکا ولایت کې پوځي والي کوفترې دي چې ځي او راځي، هغه زخمیان چې پیدا کیږي هغوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته په زمن کې خپله د پکتیکا ولایت د خرنې روغتون ته، د ورګون روغتون ته او نورو روغتون ته انتقالوي. په هغه ځای کې هم کوم اخیري او په زمن کې خوست کې هم د لیګاش پینا بعضې خلک تللي دي، هم امنیتي کسان تللي دي او هم هغه ادارې چې د طبیعي آفاتو کسانو سره مرسته او همکاري کولی شي، هغه خپل ترانسپورت وسایل سبسکرایب شي لري هغه انتقال کړي دي. ولې دوی د ازادۍ راډیو لاره دا غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه باید غږ وشي چې دا امکانات ډېر محدود دي، په دې باندې دا گزاره هغه نه کېږي، باید نړیواله ټولنه کومک وکړي.
بله، څه ویل کېږي الوخیل صاحب؟ په ظاهره داسې ښکاري چې ورځ هم په ختمېدو د مازدیګر مهال دی، آیا داسې احتمال شته چې ډېر نور کسان دې تر خاورو لاندې تر اوسه بند پاتې وي، خصوصا په پکتیکا کې ځکه هلته شمېر د مرګ ژوبلې زیات دی؟
دقیقا همداسې ده، همدا چې خپله د تلفاتو ګراف چې لوړېږي د اول نه چې شاوخوا 250 نفره او 20 نفر ښیي، حتی ځینې نتایج شوي ارقام بالکل تر دې هم زیات دي. هغوی همدغه مسله ده چې پرله پسې شکل باندې خلک د سیمې خلک هماغه ځای کې کار کوي، او هغه څوک چې مرستندوی دي د ښارونو نه چې تللي دي، د خرنې نه تللي دي، یا د خوست نه سپیرې ولسوالۍ ته تللي دي، هغوی دغه کار کوي او نوي ارقامو کې تغییر او تبدیل راځي او نوي جسدونه پیدا کیږي.
بله، الوخیل صاحب، کله غوریدونکو ته دغه ولسوالۍ داسې تصویر کوي چې مثلا سپیره ولسوالۍ له خود خوست په کومه سیمه کې ده، یعنی له مرکز څومره فاصله لري، کې موټر کې ورځي څومره په ځانډ یو څوک رسیږي، یعنی سات دوه ساتو کې لار ده، که څومره لار اوږده ده، او دغه راز د خرنې او د دغو ګیان او برمل ولسوالۍ ترمنځ هم دغه فاصله که تصویر کوي، ځکه داسې اوریدونکو اندېښنې ښودلې وایي که هوایي مرسته زر تر زر راونه رسیږي، د ځمکې له لارې کومې مرستې چې را روانې دي په ځنډ رسیږي، او هلته هغه تر ځمکو لاندې یا تر کورونو لاندې بند خلک، یعنی ممکن تلفات ډیر سي، یعنی د ژغورنې چارې ممکن هغه څه چې چټاکې وي په مخ لاړې نه شي.
لودین صاحب، د خپل د خلکو کومه اندېښنه چې دا پوسای ده، ځکه چې د خوست ښار څخه تقریبا شاوخوا 50 کیلومتره سپیرې ولسوالۍ لري ده، خو سپیرې ولسوالۍ پورې خپل د ولسوالۍ مقام چې ده، د هغې پورې سړک پوخت هغه هم اوس زیات زیانمن شوی. نورې کومې غرنې سیمې چې دي چې هغې نه زیاته فاصله لري، هغه هلته کار نه ده شوی، سړکونه ډېر خراب دي. بیا خصوصا د پکتیکا د زدان میشتې ولسوالۍ چې دلته د پیښه منځته راغلې ده، لکه ناکه ولسوالۍ، زیړوکو، ګیانو، برمل، دا هغه منطقې دي چې ډېر امکانات محدود دي، لارې نهایت خراب دي، او رښتیا هم دې منطقو ته د مرستو رسول یا عاجل ورتګ د ډېرو ستونزو سره دی.
ډیر مننه کورمو ودان، زموږ خبريال نجیب الله الخیل و چې په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د وروستیو جزئیاتو په اړه له موږ سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې دولتي روغتون د ناروغانو تر فشار لاندې دی، خو دغه ښار کې خصوصي روغتونونو ته هم ناروغان او ټپیان ورول شوي دي. دغه راز د خرنې یو اوسیدونکي نورخان مسرور چې دولتي روغتون ته ورغلی وایي د ډاکټرانو ترڅنګ د طب پوهنځي محصلان هم روغتون ته ورغلي او د وینې په ورکړه او نورو چارو کې مرسته کوي. لسګونه ځوانانو په پکتیکا کې د وینې بانک ته وینه هم ورکړې. له نورخان مسرور نه مې وپوښتل چې د روغتون وضعیت څه ډول ارزوي.
لودین صاحب، موږ شپخانې ته، مرکزي شپخانې ملکي روغتون ته په ډېر نږدې فاصله کې ولاړ یو، او د هغو کسانو په قطار کې ولاړ یو کوم چې وینه ورکوي. د شپخانې حالات نسبتا نورو ورځو ته غیر عادي ده، غیر نورمال ده، هر څه بیړني اعلان شوي دي. حتی شپخانې ته نږدې کوم عمومي سړکونه چې دي هغه ټول بند دي. ځوانان په هغو سړکونو کې په لاین کې ولاړ دي. د وینې بانک ته تقریبا شپخانې ته د 400 شاوخوا باندې زخمیان او شهیدان راوړل شوي
شوی دی ولایت کې چې روغتونونه دي خصوصي روغتونونه چې دي هغه هم دغه اعلان کړی دی چې نن ورځ د ټول خدمات چې دي د دې پېښې قربانیانو ته ځانګړی شوی دی. د ګیان ولسوالۍ نکې ولسوالۍ کوم چې نږدې دي او په تېرې شپې په زلزله کې زیانمن شوي دي.
بله مسرور صاحب، ډاکټران په ظاهره تر فشار لاندې دي ځکه د ټپیانو شمیر ډیر دی، 400 شاوخوا تاسو وایي چې جسدونه او ټپیان روغتون ته وړل شوي. د رسیدګۍ چارې څنګه روانې دي؟ روغتیایي خدمات څنګه رسیږي؟ فکر نه کوئ چې ډاکټران به کم وي ځکه تعداد بیخي زیات دی؟
ډاکټران یو څه تر فشار لاندې دي ځکه د دې فشار لامل همدا ده چې ډېر زیات کسان اوس هم را روان دي، د پېښې قربانیان را رسوي چې له هغه څخه مړې دي، زخمیان دي، حتی داسې شدید زخمیان دي چې هغه د خپل ژوند وروستۍ شماري. نو د ډاکټران واقعیت په ظاهره باندې تر فشار لاندې ښکارېږي، خو دوی باید له نیکه مرګ ویم چې په دې که څه هم تر فشار لاندې دي او خپل خدماتو ته ډېر په ښه ډول باندې رسیدګي کوي. او هغه ځوانان چې کوم لوستي ځوانان دي، د طب پوهنځۍ ځینې محصلین چې دي دلته د نورو ولایتو ول، هماغه نن دغه همکاري ته ملا تړلې ده او له ډاکټرانو سره ځانګړې همکاري کوي. دوی خپله باندې دا همکاري کوي چې مثال د وینې د کښلو او یا همداشان د وینې د ګروپونو د معلومولو دغه همکاري هغه ځوانان چې ورباندې پوهېږي هغه هم له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
بله، او کومه ولسوالۍ ډېره ځپل شوې؟ تاسو دلته وضعیت له نږدې ګورئ، د کومې ولسوالۍ کسان ډېر را روان دي؟
ډېره زیاته چې ځپل شوې ده ګیان ولسوالۍ ده. د ګیان ولسوالۍ یو څو کلي دي، یعنی تقریبا 10-12 کلي دي، ما چې لیست کوته ډېر زیات ځپل شوي وو. حتی لودین صاحب داسې کسان مې چې ولیدل، داسې یو سپین ږیری مې ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفره یې شهیدان هم ورکړي وو.
متاسفانه د خواشینۍ ځای دی چې دغسې یو مصیبت په افغانستان راغی، طبیعي مصیبت. وروستی کې غواړم وپوښتم چې دغه د مرستې رسولو چارې څنګه روانې دي؟ آیا د خیمو او خوراکي موادو مرستې سیمې ته رسیدلي؟
لودین صاحب، د کڅوړو دغه د مرستې چارې چې دي هغه د کډوالو چارو ریاست ولایت مقام او هغه مؤسساتو لخوا هم ترتیب شوي دي، اوسار وختي لیږل شوي دي او یو څه اوس د انتقال په حالت کې دي. دغه ولسوالي اوس لرې ده، نو اوس هم هغه کومې مرستې چې دي هغه روانې دي. حتی داسې هم شوي دي لودین صاحب چې د پېښې قربانیانو ته هلته کسان چې تللي دي، کوم مړي چې راکاږي هغو ته خوراکونه په مرکز کې دي هوټلونو لخوا د نانوایانو لخوا مفت ورکړل شوي دي.
د خرنی اوسیدونکو ښاغلی مسرور و چې د روغتون د سترګو لیدلې حال له ازادي رادیو سره شریکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم په زلزلې تمیګو دویمه نیمایي هم په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ د سترګو لیدلې حال مو راته ووایئ او خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې څنګه کولی شئ په آینده کې د زلزلې له آفتونو په امان پاتې شئ. د چارو کتونکو هم دغه خبرونه ته راغوښتل کیږي. تاسو په دې هیله چې د خبرونه واورئ، اوس پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ درې ورځنیو سیالیو پایلو بنن په کندهار کې پیل شو. پایلو به د سپینغر او بند امیر لوبډلې وتلې دي چې نن په لومړۍ ورځ سپینغر لوبډلې په چا وګټله او د توپ چونې پریکړه یې وکړه. په لومړۍ پړۍ کې بند امیر لوبډلې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 215 منډې وکړې چې ورپسې به د سپینغر لوبډلې لوبغاړي میدان ته د توپ وهنې لپاره ښکته شي. د بند امیر لپاره آصف موسازي 2 او فرمان الله 3 منډې وکړې او د سپینغر لپاره عمر امین 15 لوبغاړي اوټ کړل. د میرویس نیکه په درې ورځنیو سیالیو کې میسي عناق، سپینغر، بند امیر، امو او بست لوبډلو ګډون کړی وو چې د دوی لمنځه بند امیر او سپینغر لوبډلې تر پایلو به ورسېدي. په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ نن د دې ولایت لسو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې 45 ورځې به دوام وکړي. دا لیګ چې د کاپیسا په ورزشي سټېډیم کې کیږي، په لومړۍ لوبه کې هندوکش لوبډلې 2-0 آریانا لوبډلې ته ماته ورکړه. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. او سریلانکا لوبډلې له دیرشو کلونو وروسته په خپل کور کې له استرالیا لوبډلې څخه د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه چې د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، سریلانکا د څلورو منډو په توپیر وګټله. په یاد لوبه کې چارې ټسلانکا تر ټولو ډېرې 110 منډې وکړې او د لوبې په ګټلو کې یې مهم رول ولوباوه. دا په تېرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل و چې سریلانکا لوبډلې له استرالیا څخه په خپل کور کې د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. سریلانکا او استرالیا په دې سیریز کې 15 یو ورځنۍ لوبې درلودې چې یوه یې استرالیا او درې سریلانکا وګټلې، او 15مه یو ورځنۍ لوبه به هم د راتلونکي جمعې په ورځ د دواړو لوبډلو ترمنځ وشي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې هم د خبرونه په دې برخه کې هم په زلزلې تمیګو همکار می نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پانتون له استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دغه زلزلہ چې تیر شپه په خوست او پکتیکا کې وشوه څنګه ارزوي؟
بله، که چیرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلو په کتار کې راځي چې کیدلی شي د همدغسې تلفاتو او د ورانیو سبب وګرځي. متاسفانه لکه موږ تاسو چې همدغه تلفات یې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې درلودل، د پکتیکا او خوست په سیمو کې کیدلی شي همدغسې تلفات ولري. په نورو دنیا کې هم لیکن داسې نورو ملکونو کې یو څه تدابیر ورته نیول شوي وي، خو لیکن افغانستان غوندې هېواد کې متاسفانه چون وروسته پاتې دی او هغه کورونه چې هلته جوړ شوي دي د دې ډول زلزلو د شدت په مقابل کې له بده مرغه نه دي جوړ شوي، نو موږ هغه د یوې فاجعې شاهدان یو.
وایزي صاحب، که څه هم وړاندوینه ګرانه ده د زلزلې، خو د هوا پیژندنې ادارې معمولا په هېوادونو کې له مخکې ځینې وړاندوینې کوي د ورښتونو په تېره بیا دغه وروستیو ورښتونو په اړه. هم د افغانستان د هوا پیژندنې اداري اټکل کړی و چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د کابل په شمول به سخت ورښتونه وشي له تالندې او برېښنا سره، او دغه راز د سیلابونو هم ویلي. د زلزلې په اړه باندې آیا داسې له مخکې وړاندوینه کیدای شي چې خلک خبر شي په تېره بیا هغه سیمې چې زلزله خیژي دي؟
بله، د ټولو هېوادو دپاره تقریبا جیولوجیکي نقشې او تکتونیکي نقشې چې موږ د جیولوجي په اصطلاح ورته وایو دا ترتیب شوي دي. هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه په فعالو تکتونیکي پلیټونو باندې یا تختو باندې موقعیت لري هغه مشخص شوي دي. د افغانستان لپاره هم دغه ډول نقشې ترتیب شوي دي. د افغانستان شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې متاسفانه په همدغسې یو فعاله کمربند باندې موقعیت لري چې وخت نا وخت باید موږ تاسې د دې شاهد واوسو چې هلته زلزلې پیښیږي. لیکن متاسفانه دا چې وړاندوینه یې وشي او په مقابل کې تدابیر ونیسي دغه به یو څه حتی د پرمختللو دولتونو دپاره هم ستونزمنه وي. نو دغه سیمه چې زلزلې پکې پیښیږي دا یې لومړی ځل هم نه دی او وروستی ځل به هم نه وي. موږ تاسو باید د راتلونکي دپاره هم ورته آمادګي ونیسو، خصوصا همدغه شمال ختیځې سیمې چې د بدخشان او نورستان او خپله صنعت مرکزي سیمې د افغانستان چې بامیان او کابل او ننګرهار کونړ پکتیکا خوست پکتیا دغه ولایتونه ټول په بر کې نیسي. نو دغه فعاله سیمې دي او وخت نا وخت دې توقع باید ولرو چې په دې کې زلزلې واقع شي.
د افغانستان د جیولوژي نقشې جوړې شوې دي، دغه عمومي معلومات چې خلکو ته اړتیا لري د دغه طبیعي آفتونو په اړه، د سیلابونو د راوتو، د غونډیو د ښویېدو، د ډبرو د راښویېدو، د زلزلو کېدو په ارتباط، تر څه حده پورې دغه سیمه ییزو خلکو ته هغه چې له همدغو خطرونو سره مخامخ دي رسول شوي، او یا داسې کومه اداره شته چې نوي معلومات یا هغه پرمختګونه شوي دي له خلکو سره شریکېدای شي یا شریکېږي؟
بله، لکه مخکې چې تاسو په یوه بله پوښتنه کې مشوره وکړله ورته چې دا زلزله خورا څومره شدیده ده، یو د هغو پیښو نه چې د دې ډول زلزلو سره کېږي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، کیدای شي د تیږو ښویېدنه، د غرونو ښویېدنه، نظر د مغې سیمې مورفولوژي یا شکل ته دغه ورسره وي، یا به ځمکه ښویېږي یا به کورونه ښویېږي. خصوصا د موږ او تاسې غوندې هېواد کې چې کورونه هم اکثره خام دي، نو موږ او تاسې د دې توقع باید ولرو چې هلته د ځمکې سقوط، ښویېدنه او دغه پیخي باید ولرو. او د سوال په باره کې باید ووایم چې متاسفانه زه فکر کوم یو څه به دغه هغه کم وي، آګاهي کمه وي. هغه مسؤلین چې په پوهنتونو کې زده کړې کوي په دې رشته کې کېدای شي څه ناڅه په دې اړه باندې هغه ولري، معلومات ولري او تر خپلو خلکو پورې ورسوي. او بل موږ تاسو یو وزارت لرو د پیښو په ضد مبارزې وزارت، د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې په نامه باندې ملي اداره هم لرو. زه فکر کوم د دوی وظایف او دندو په هغه کې به راځي، په قطر کې به دا شی راځي چې یو څه آګاهي ورکړي خلکو ته د دې ډول طبیعي پیښو د خطراتو او د سیمو د موقعیت په حساب باندې دوی معلومات ورکړي تر څو پورې هغه خلک څه ناڅه آګاهي ولري په دې اړه.
آیا توپیر شته د زیانونو که چیرې زلزله د شپې وشي چې خلک په خوب ویده وي او د ورځې وشي؟ که چیرې د ورځې وشي خلک څه کولی شي؟
بالکل، لکه تاسو ویل کېدای شي دغه د شپې تاریکي چې په خپله په شدت د تلفاتو کې څه ناڅه رول ولوبوي، لکه د ورځې کولی شي خلک ځانونو ته حداقل نجات ورکړي. لیکن کله کله دغه د تلفاتو ډېرېدل خپله د دې باعث کېږي چې موږ تاسو خلک کامل پوها یا آگاهی نه لري. د زلزلې په جریان کې موږ تاسو باید محتاط اوسو. مثلا خپله دغه د ورونو یا د دروازو تر بازوګانو لاندې که سړی ځان ته هغه ورکړي نجات ورکړي، ډېرې منډې ونیشي، ځکه ډېر وخت تلفات شوي دي، خصوصا په دغه سې جګو تعمیرونو کې. یا ولاتی هم دغه وی چې ټول ورختا وی وي بلې خواته منډې وي، په دغه ټیلا تنبکیم خلک ته پښو لاندې کېږي او تلفات ډېرېږي. نور په مجموعي شکل که موږ تاسو وګورو، متاسفانه په افغانستان کې ورځ بې داسې وخت دی چې ډېر خلک بیرون ته په کار پسې وتلي وي، که نه په کورو کې ډېر نه وي راټول. نو کېدای شي څه ناڅه توپیر ولري، لیکن چون افغانستان کې دغه آگاهي کمه ده، زه فکر نه کوم چې بیخي ډېر رول دین ولري. یعنی د ورځې هم که شوي وي موږ تاسو خلک متاسفانه خبر نه لري ته، او متاسفانه دوی به ورسره لاس او ګریوان وي.
د کابل د پولیټکنیک پانتون استاد حمیدالله وایزی و چې آزادۍ رادیو سره یې د وروستۍ زلزلې پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، رفیق الله ریحان یم، پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه. دا چې تېره شپه د ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه، او نن مسپښین غرمې ټیم د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایي ټیمونه راورسېدل. همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي، ځکه چې لاره خامه ده، موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي. او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي. ارګون روغتون ته درانه زخمیان او مړي راوړل شوي دي. همداشان شرنې مرکز ته هم زخمیان او مړي راوړل شوي دي. عوام خلک د وینې ورکول لپاره ډالې ډالې خلک راځي تر څو زخمیان او مړو ته وینه ورکړي او دوی کورنۍ سره غم شریکي وکړي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغه زاپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي، د بینت کلي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالرو چاره او درک نه کېږي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا څخه خبره کوم. نصرت الله جلالزی، پکتیکا کې ګوملو کې برمل گیانو برمل ولسوالۍ کې سخت زلزله شوی، ډېر خلک شهیدان شوي. نو د انټرنیټ له لارې سیمې تعقیبوو، 2500 نفرو ته تعداد رسیدلی ده. او پکتیکا مرکز کرنې ملکي شپخانې ته 10 نفر مړو شهیدانو تعداد رسیدلی او 140 زخمیان را رسولي و. سار نو بجوته.
ازادي راډیو خبرونه تاسو ته متشکر یم که ته سلام وایو. نو په خصوص ولایت کې تامې امارت نه مننه، درې څلور تیاری راغلی دي او پنځلس شل دانې بالانس راغلی دي. او د یاد وزارت کارکوونکو چې ډېره مننه، کار ډېر تیز روان ده، شکر روان ده او مرستې هم را روانې دي. زخمیان لنزه کوراکاو ان شاء الله شاید تداوی وړي هغه تداوی کوي او انتقالات هم ورکوي کابل ته یې وړي او نورې وړو نږدې نږدې ولایتو روغتونونو ته یې وړي. مشکلات په دې ډېر راغلي دي چې دا پیښه د شپې په نیمایي کې وله ټول خلک ویده ول.
زه خپله ګیان کوم زلزله وشوه کرینه خو بخې جوتو ړنګ دي زه پوته به نه وي او دومره خبره ده چې شهیدون تقریبا 290 دي د عیسی الله ویانه زخمیان وخت دي الله دې رحم وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو څلور نیمې بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته هم نیم ساعت په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې. دغه نیم ساعت کې نوري اسنوري ستاسو کوربه دی. د چارو کتونکي هم بحث ته راغوښتي دي. تاسو هم کولی سئ چې زموږ واتساپ او موبایل شمیرې ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه که چیرته په زلزله ځپلو سیمو کې یې د سترګو لیدلی حال مو راسره شریک کړئ. اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د بیګنۍ زلزلې د وژل شوو شمیر له زرو تنو واوښت. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبري اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبیعي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. بلورته د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسیدلی دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري. د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې تېره شپه 1:30 بجې شاوخوا د خوست او پکتیکا ولایت سیمې ولړزولې او ټاکنونې په څنګلورو ولایتونو او پاکستان کې هم حس شوي دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د کورونو د نړېدو ویل شوي خو د مرګ ژوبلې لا څه نه دي ویل شوي. په ننګرهار کې بیا د یو کور د چت پرېوتو پیښه کې 1 تن مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یو کور د کوټې چت پرېوتۍ چې له امله یې د یوې کورنۍ 1 تن ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي. د قریشي په وینا پیخه د زیاتو ورختونو لکابله شوه ده او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 14 لمریز کال کې د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت 3000 تنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال پر تله به سږ کال د ده په خبره د حاصلاتو کچه لوړوي. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې شته. ازادي راډیو .com آدرس دی. اوس هم زموږ د همکار نوریاس نوری ملتیا وکړی چې سټوډیو ته راغلی. نوری صاحب مهرباني.
بله لودین صاحب له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار وویل د خبرونې دا برخه مو په افغانستان کې د شوي زلزلې په اړه ځانګړي خبرونې ته ځانګړي کړي. البته لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل په افغانستان کې تېر شپه ناوخته د شوي زلزلې د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. یوازې د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس په دې ولایت کې د لکتر لګه زرو کسانو د مړ کېدو خبره کړې ده او ویلي دي چې خلک اوس هم لګیا دي چې د زلزلې له امله د ورانو شو کورنو تر خټو لاندې خلک راوباسي. دغه راز په سلګونو کورونه هم په دې ولایت کې وران شوي. دې ولایت کې زلزلې تر ډیره په برمل او گیان ورسوالی که زیانونه اړه بودیدی. خو دا چې زلزلې په ټوله کې په افغانستان کې څومره زیانونه اړولي دي او دا چې له ځپل شوو خلکو سره تر اوسه پورې څه ډول مرستې شوې دي، ژغورنې عملیات څه ډول مخته ځي، په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. امید ظهیر مل هم دا شبه سره دی، په دې اړه معلومات راټول کړي. ظهیر مل صاحب، مهرباني.
روسیا د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي، خو تر اوسه پورې له طالبانو پرته هیڅ رسمي سرچینې د غشمیرې نه دي تایید کړي. تازه معلومات دري چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو ګیانی او بل ملکي لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس دا شمیرې خبرې کړي او ورسره